السلام علیکم د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته ښه راغلاست. د خبرونه په خبرونو پیلو. د امریکا دفاع وزیر وایي امریکایي ځواکونو په افغانستان کې د ډیموکراسۍ لپاره قرباني ورکړې. لوید آستن دا څرګندونې چې د امریکا د دفاع وزارت یا پنټاګون پر ویبپاڼه خپرې شوې، د افغانستان په شل کلنه جګړه کې د وژل شویو او ټپي امریکایي سرتیرو د درناوي په پار جوړې شوې پرونۍ غونډې ته کړي. امریکایي ځواکونه له شاوخوا شل کلن ماموریت وروسته د تیر کال د اګست د میاشتې په 1 په بشپړ ډول له افغانستانه ووتل. پنټاګون وایي د افغانستان په جګړه کې 2461 امریکایي سرتیري وژل شوي دي. د طالبانو د حکومت د ارشاد، حج او اوقافو وزارت اعلان کړی چې سږکال د حج د مراسمو د ادایینې لپاره پر افغان حاجیانو نږدې 400,000 افغانۍ لګښت راځي. د دې وزارت ویاند فضل محمد حسینی پرون ازادۍ راډیو ته وویل چې د خدماتو وړاندې کول ګران شوي دي، نو ځکه سږکال به د تیر پرتله پر حاجیانو لګښت هم ډیر راځي. د وزارت همدارس په یو بیان کې له هغو افغان حاجیانو چې مخکې یې نوملیکنه کړې او د لومړي قسط پیسې تحویل کړي دي، غوښتنه کړې چې د دوهم قسط پیسو تحویل له نن څخه پیل کړي. په کندوز کې د ولسي پاڅونوالو یو پخوانی قومندان وژل شوی دی. د سیمې اوسیدونکو ازادۍ راډیو ته ویلي چې تېره شپه د کندوز ښار د 3 ناحیې په رستقآباد سیمه کې د قومندان حبیب الله ناصري کور ته نامعلوم وسلول ورغلی دي او ډزې یې پرې کړي. ناصري یو کال مخکې طالبانو ته تسلیم شوی و. په کندوز کې د طالبانو د حکومت چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د اوکراین یوې محکمې دوه روسی سرتیري پر ملکی اهدافو په برید مجرم پیژندلی او دواړو ته یې د 1.5 کال حبس سزا اورولې ده. د سرتیري تورن دي چې د فبروري په 24 د خارکیف سیمې په دریو ختیځو ښارونو کې د استوګنې پر څو ودانیو او یوه ښوونځي د هوان ډزې کړي. او په هند کې خلکو نن د راب د موسیقۍ د نامتو سندرغاړي سیدهو موسیوالې وبخی موسیواله پر مړینې ویر وکړ. 28 کلن موسیواله چې په هند او همدارس د کاناډا او برتانیا په پنجابي ټولنو کې خورا زیات مینوال درلودل، د یکشنبې په ورځ د هند په پنجاب ایالت کې د ناپیژندو وسلوالو په ډزو په خپل موټر کې ووژل شو. زرګونه کسان نن د پنجاب موسا نومي کلي ته ورغلل او د هغه مړي ته یې چې په ګلونو پوښل شوی و درناوی وکړ. پولیس وایي نوموړی د جنایي بانډونو د سیالۍ په پایله کې وژل شوی او د هغه د وژنې مسؤلیت هم د ګول دی برار په نوم بانډ منلی دی. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمنو اوریدونکو، وړاندې د مهمو خبرونو تفصیل خبرو. راپورونو کې به واورئ چې د امریکا ځانګړي استازي په ترکیه کې د طالبانو د مخالفو ډلو له استازي سره کتلي دي.
مهمه مسله دا وه چې که افغانستان شموله حکومت جوړیږي دا د سهامي حکومت نه وي.
په دې اړه یو راپور لرو او دا موضوع په یوه مرکه کې نور هم شارب و.
دغسې ناستې دغه فشار زیاتوي چې طالبان اړ کړي چې د نورو افغانانو غوښتنو ته هم تر یو بریده پورې غاړه کېږدي.
د نورستان اوسیدونکي وایي چې د دې ولایت په ځنګلونو کې لګېدلی اور که مهار نشي نو د کونړ او لغمان ځنګلونو ته به هم ورسیږي.
تر اوسه پورې مهار شوی نه دی، چون د جوزا میاشت دی، هوا او سیلې هم ډېر تیز دی، اور د یو ځای نه بل ځای ته انتقالیږي.
په غزنی ولایت کې د طالبانو سیمه ییز چارواکي وایي چې دې ولایت ته بهرني او کورني سیلانیان ورمات شوي دي.
تروس پورې غزنی ته د مختلفو هیوادونو سیلانیان راغلي دي، فرانسې او چین، ایران، پاکستان، ایتالیا، پولند.
په نړیوالو مسایلو کې د اوکراین د جګړې وروستیو پرمختګونو ته کتنه کوو او په دوهمه نیمایي کې د ازادۍ راډیو ځانګړي پروګرامونه نیمه نړۍ او اساسي او بشري حقوق خپریږي.
د ازادۍ رادیو خبری ټولګه
د دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربم او د تخنیکی چارو لارښوونه قادر جلالوف کوي. ورزو د راپورونو برخه ته د افغانستان ځینې سیاستوال او د پخوانی حکومت چارواکي وایي چې په استانبول کې د افغانستان لپاره د امریکا له ځانګړي استازي سره د دوی په کتنه کې د داسې یو حکومت پر جوړېدو ټینګار وشو چې د سهامي شرکت بڼه ونه لري. د پخوانی حکومت د اجرایه ریاست مرستیال انجینیر محمد خان ازادۍ راډیو ته وویل چې د دې سیاستوالو له نظره لویه جرګه په اوس وخت کې د منلو وړ انتخاب نه دی. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان هغه پخوانی چارواکي چې د طالبانو عمده سیاسي مخالفان بلل کیږي وایي چې دوی په وروستیو بحثونو کې د یو متفاوت افغانستان شموله حکومت د جوړېدو غوښتنه کړې چې د ټولو قومونو له کادرونو جوړ وي. د دغو سیاستوالو له ډلې انجینیر محمد خان چې په تېر حکومت کې د اجرایه ریاست مرستیال و، له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل افغان سیاستوالو د افغانستان لپاره د امریکا له ځانګړي استازي سره په کتنه کې د داسې حکومت د جوړېدو غوښتنه وکړه چې د ده په وینا د سهامي حکومت بڼه ونه لري.
مهمه مسله دا وسی که افغانستان شموله حکومت جوړی کی دا دی سهامی حکومت نوی شدا دی گوند سهم ده دا دی قوم سهم ده دا دی سمت سهم ده دا دی شخص سهم ده بلکې مهمه مسله دا ده چې دی ټول افغانستان دی ټول اقوامو په معیارونو کادرونه راسی او یو ملی حکومت یې جوړ شي.
د طالبانو پر اوسنۍ سرپرست اداره انتقادونه کړي چې ټولګډونه نه ده، نه یې ټولو سیاسي جریانونو، نه ټولو اقوامو او نه هم نورو ډلو ټاپلو ته ځای ورکړی دی. خو طالبان چې خپل سرپرست حکومت ټولګډونه بولي وایي چې ټولو قومونو او سیاسي جریانونو ته یې ځای ورکړی دی. په همدې حال کې د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي توماس ویست واک ته د طالبانو له رسېدو وروسته د لومړي وار لپاره په ترکیه کې د افغانستان له میشتو ځینو سیاستوالو سره کتلي. ښاغلی ویست تېره شپه په خپل ټویټر کې د دې تنی عکسونه هم خبره کړی او ویلی دی چې د ترکیه په استانبول کې د دورزنی سفر پر مهال له بیلابیلو شخصیتونو سره د خبرو هدف دا و چې دوی بیلابیل لیدلوري واوري. د افغانستان پر د امریکا ځنګړي استاذی توماس ویست نږدې سرچینو رسنوي ته ویلی چې د افغانستان سیاستوالو په هیواد کې د وینې تویدو د مخنیوي لپاره د سیاسي جوړجاړي غوښتنه وکړه. انجینیر محمد خان چې په دغو خبرو کې حاضر و وایي چې سیاستوالو د دودیز لوی جرګې درابللو لپاره د طالبانو پر پلان هم بحث وکړ.
د لوی جرګې پر رابطه باندې په فعلي وضعیت او حالاتو زیات نظرونه هلته کسان چې ناست وو دا و چې لوی جرګه په دغه وضعیت باندې چې طالبان هلته خلک راولي او کینوي د قبول وړ نه ده او نتایج یې هم چې جن راوځي هغه هم کېدای شي ټولو خلکو ته د قبول وړ نه وي.
که څام د افغانستان د ملي مقاومت د عالی شورا په نوم د نوي جوړ شوي ائتلاف سرچینې وایي چې ښاغلی ویس له دوی سره د دودیز لوی جرګې د جوړېدو په اړه خبرې کړي. خو د افغانستان په تیر حکومت کې د ولسمشر د دویم مرستیال عبدالرشید دوستم ویان احسان نیرو بیا وایي چې په دې کتنو کې د دودیز لوی جرګې پر موضوع خبرې نه دي شوي.
بس روی این که چگونه میتوانیم
دا چیل وستنی وضعیت و کرکیچ سخه افغانان چنگ و لکوم و لارو چارو پا استفاده وش غورل شی بحث وشو. دلوی جرگی دا جولی دو موضوع دا بحثونو پا محور که شامل نده و نوه
نبوده.
د ولسی جرګې پخوانی استازي او د افغانستان د ژغورنې لپاره د ملي مقاومت عالی شورا ته نږدې سردار محمد اوغلو تیره شپه ازادي راډیو ته ویلي د دودیز لوی جرګې پر سر چې طالبانو یې د جوړېدو یادونه کړې د ملي مقاومت د شورا د غړو ترمنځ د نظر اختلاف و. طالبانو تیره اونۍ وویل چې د دودیز لوی جرګې د رابللو لپاره به یو کمیسیون وګمارل سي خو د وخت اجنډا او د ګډونوالو د لیست په اړه وضاحت نه ورکړل سوی.
پر راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان څو سیاستوالو او د پخوانی حکومت چارواکو په استانبول کې د امریکا له ځانګړي استازي تام وست سره په کتنه کې د داسې یو حکومت پر جوړېدو ټینګار کړی چې د سهامي شرکت بڼه ونه لري او د جرګې د یو ګډونوالو بخې د دې غونډې د یو ګډونوال انجینیر محمد خان په وینا په دې له افغان سیاستوالو سره د وست په کتنه کې همدراز ټینګار وشو چې لویه جرګه په اوسنی حالت کې یو مناسب انتخاب نه دی. د کتنې او د افغان سیاستوالو د خبرو او طرحو په اړه مې د سیاسي چارو له شنونکي قریب رحمان شهاب سره مرکه وکړه او په پیل کې مې ترې پوښتلی دی چې د تمه له دې خبرو څه ده.
فکر کوم چې دا هغه پخوانی تجربه ده چې د امریکا مخکینیو چارواکو هم تجربه کړې وه، او ګمان نه کوم چې هغه کسان چې د مقاومت د شورا په نوم راټول دي په ډېرې اسانۍ سره له طالبانو سره یو ډول تفاهم ته غاړه کېږدي. لیکن بیا هم پر طالبانو د فشار لپاره کاریږي تر څو هغوی اړ شي چې په یو ډول دغه خپل حکومت حد اقل هم شمول والی ته نږدې کړي، که څه هم دوی ادعا کوي چې حکومت یې هم شمول دی، ولې هغه تعریف چې نړیوال او افغانان یې د هم شمول لپاره لري تر اوسه هغې مرحلې ته نه دی رسیدلی. نو دغسې ناستې او کتنې دغه فشار زیاتوي چې طالبان په یو ډول اړ کړي چې د نورو افغانانو غوښتنو ته هم تر یوه بریده پورې غاړه کېږدي.
تاسو وایئ چې د طالبانو د مخالفو ځواکونو او طالبانو ترمنځ تفاهم یا به نه کېږي او یا به ستونزمن وي، د دوی ترمنځ اصلي مشکل په څه کې دی؟
اوله موضوع خو دا دغه کسان چې د همدغه شورا تر عنوان لاندې راټول دي په خپلو کې ډېرې زیاتې ستونزې لري، کله په یو ځای او کله په بل ځای کې راټولېږي. حتی د راټولېدو په هغه میکانیزم باندې دوی په دغې نهو میاشتو کې نه وساله شوي. د دې معنا دا ده چې دا یوازې محدودو او موقتو ګټو سره راټول کړي دي، او د اوږدمهاله او ستراتیژیکو اهدافو لپاره دوی تر اوسه یو واضحه او مشخصه کړنلاره نه لري. که دوی مشخصه واضحه کړنلاره درلودی، بیا یو څه ممکنه وه چې یو واحد دریز یې طالبانو ته وړاندې کړی وای او په هغې باندې طالبانو بیا خپل عکس العمل ښودلی وای.
له طالبانو سره د دوی څه ناویشلی پاتې دي؟
دوی خو ګمان کوي چې د طالبانو حکومت یوازې د یوې ډلې حکومت دی او په دې کې ټول افغانان ونډه نه لري، ولې دوی په خپله هم د دغه یو هم شموله یا پراخ بنسټه حکومت لپاره یوازې تعریف تر اوسه نه دی وړاندې کړی. د دوی هدف دا دی چې غواړي طالبان د خپل حکومت هم شموله کړي، ټول افغانانو ته د سهم ورکړي، د خلکو غوښتنې د ومني، د خلکو د ارادې پر اساس د تصمیم ونیسي. ولې همدغه ادعا او همدغه مبارزه چې دوی غواړي، د دې لپاره هم یو واضحه او مشخصه کړنلاره دوی تر اوسه پورې نه لري، چې دا په خپله یو اساسي مشکل دی.
شهاب صاحب، کوم فرض کو چې د مقاومت خوا به د امریکا تر فشار لاندې په یو ډول سره متحد شي، څومره باور لري چې طالبان یو خوله دي؟
زما باور دا دی چې د امریکانو کوشش هم دا دی چې دا خلک ټول له یوه ادرس نه خبرې وکړي، ولې په طالبانو کې هم بیا دا ستونزه شته چې ټول به دغه غوښتنې چې د امریکانو له لوري یا هم د مقاومت شورا له لوري دوی ته رسیږي هغه به ټول ونه مني. تاسو د ښوونځیو د تړل کېدو په مسله کې ولیدل چې د طالبانو موقف یو نه دی، یوه ډله یې د دې پلوي دي چې دا کار دې وشي یا ښوونځي د پرانیستل شي، یوه ډله یې نه دي. همدا غوښتنې به هم داسې ځینې کسان به یې مني، ځینې به وایي چې ښه راځئ له دې خلکو سره یو جوړ جوړی کوو، ولې یو تعداد به یې وایي چې نه، دا ازمایل شوي خلک دي، دوی د افغانستان ګټو ته د دوی په اصطلاح ژمن نه دي. نو په دغه اساس باندې به فکر نه کوم چې طالبان هم د دوی د غوښتنو د منلو لپاره سره یوه خوله وي.
د سیاسي چارو شنونکی قریب رحمان شهاب و چې له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې په استانبول کې د امریکا له ځانګړي استازي ټام ویسټ سره د افغان سیاستوالو د لیدنې کتنې او په دې اړه د دوی د خبرو اترو د جزئیاتو په اړه خبرې کولې.
راپورونه، مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادي رادیو.
د طالبانو د حکومت چارواکي وایي غزنی ولایت ته زیات بهرني او کورني سیلانیان ورمات شوي دي. د دوی په وینا په تیرو اتو میاشتو کې د سیلانیانو شمیر چې د غزنی د تاریخي څلیو لرغونو سیمو او تاریخي ځایونو لیدو ته ورځي څو چنده زیات شوی دی. په دې اړه نور حال د ازادي راډیو خبریال راکوي.
په غزنی کې د طالبانو د حکومت سیمه ییز چارواکي خبر ورکوي چې دغه ولایت ته د بهرنیو او کورنیو سیلانیانو د راتلو شمیر زیات شوی او دا لړۍ ورځ تر بلې مخ په زیاتېدو ده. د اطلاعات او فرهنګ ریاست سرپرست مولوی حبیب الله مجاهد د سې شنبې په ورځ په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل په تیرو اتو میاشتو کې په زرګونه کورنۍ او لسګونه بهرني سیلانیان راغلي دي. نوموړی وایي تر اوسه پورې شاوخوا 4,386 کورنۍ او 64 تنه بهرني سیلانیان دې ولایت ته د سیاحت په موخه راغلي، چې د غزنی له تاریخي ابیدو، لرغونو سیمو او تاریخي ځایونو څخه یې لیدنه کړې ده.
نو تر اوسه پورې غزنی ته د مختلفو هیوادونو سیلانیان راغلي دي، فرانسې او چین، ایران، پاکستان،
اتالیا، پولینډ او داسې نور. چې هر څونه راځي غزنی ته، دلته به انشاءالله د دې هر څه په امن وي او غزنی به د دې ښه میلمه پالنه کوي. او همدارنګه د افغانستان له مختلفو ولایتو څخه تر 4000 زیات سیلانیان راغلي دي.
ښاغلی مجاهد وایي د یادو بهرنیو سیلانیانو له ډلې ویکټر د امریکا او پیټر د هالینډ هیوادونو دوه بهرني سیلانیان دي چې په تېره اونۍ کې غزنی ته راغلي وو. غزنی د افغانستان له ښکلو او لرغونو ولایتونو څخه وشمیرل او زیاته یې کړه چې هیله مند دی تر څو په راتلونکي کې بیا هم له دې ولایته لیدنه وکړي. بلې خواته د غزنی ډیری اوسیدونکي دغه ځای ته د کورنیو او بهرنیو سیلانیانو راتګ په هر اړخیزه توګه ګټور بولي او وایي که چیرې بهرني او کورني سیلانیان دې ولایت ته د سیاحت په مخه زیات سي، د حکومتي عوایدو تر څنګ د ځایي خلکو په عوایدو کې هم ورسره زیاتوالی راتلی سي.
قدرمنو اوریدونکو، وړاندې په خبرونه کې د افغانستان د روانو چارو په اړه نور راپورونه هم لرو چې په یو ټولګه کې به یې اسدالله لودین تاسو ته وړاندې کړي. خو اوس څو خبرونه. د افغانستان لپاره د پاکستان سفیر وایي چې له افغان سوداګرو سره یې د هغو پر ستونزو خبرې کړي. منصور احمد خان پر ټویټر په یو بیان کې لیکلی دی چې په کابل کې د پاکستان په سفارت کې له افغان سوداګرو سره په غونډه کې د هغو ستونزو په اړه خبرې وکړې چې افغان سوداګري له پاکستان سره د ترانزیت او سوداګرۍ په برخو کې لري. هغه نه دی ویلي چې په پرونۍ غونډه کې د طالبانو رسمي استازي هم حاضر وو او کنه. د شپږیزې لیګ سګنۍ سیالۍ په جولای میاشت کې ترسره کیږي. د افغانستان کرکټ بورډ نن په یو خبر پانه کې ویل چې په دې تړاو پریکړه د دوی مشرتابه او د شپږیزې د لیګ امتیاز لرونکو کړې ده. په خبر پانه کې راغلي چې ډیر ژر به د لیګ ته د لوبغاړو د پیرلو مراسم هم پیل شي. شپږیزه د افغانستان د کورني کرکټ لیګ دی چې سږ کال یې اتم پړاو ترسره کیږي. په دې لیګ کې په تیرو کلونو کې بهرنیو لوبغاړو هم ګډون کړی و. نړیوال خبرونه هم لرو. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر وایي چې پر روسیې د دې ټولنې د بندیزونو شپږمه بسته به نه یوازې د مسکو د اومو تیلو د صادراتو پر اندازه اغیز وکړي، بلکې د هغو بیې به راټیټې کړي او د روسیې د اومو تیلو صادرات به اروپایي ټولنې ته هم په زیاته کچه کم کړي. جوزف بورل نن په بروکسل کې خبریالانو ته وویل دوی غواړي ډاډه شي چې روسیا د خپل جنگي ماشین د فعال ساتلو لپاره لږې مالی سرچینې لري، ځکه د ده په وینا د اروپایي ټولنې غړي هیوادونه د روسیې د تیلو تر ټولو مهم پیرودونکي دي. بورل دا څرګندونې داسې مهال کوي چې پر اوکراین د روسیې د یرغل په اړه د بحث لپاره د اروپایي ټولنې سرمشریزه نن د دوهمې ورځې لپاره په بروکسل کې روانه ده. قدرمنو اوریدونکو، وړاندې په خبرونه کې د نړیوالو د اوکراین د جګړې د وروستیو پرمختګونو په اړه هم تاسو ته جزئیات درکوو، خو دا شیبه د ورځې سپورتي خبرونه واورئ.
په کابل کې د مویټای سیالۍ پیل شوې. د بدني روزنې او ورزش ریاست له لوري په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې دا سیالۍ د کابل یو شمېر ورزشي کلبونو څخه د سل ورزشکارانو په ګډون پیل شوې. د کابل په کچه د مویټای په دې سیالۍ کې چې درې ورځې به دوام وکړي، د مویټای د برخې لوبغاړي به د تنکي ځوانانو او لویانو په درېو بېلابېلو کټګوریو کې په خپلو کې سیالۍ وکړي. د بدني روزنې او ورزش ریاست د معلوماتو پر بنسټ دا سیالۍ د کابل د منتخبې لوبډلې لپاره د غوره څېرو انتخاب بلل شوی. په لغمان ولایت کې د فوټسال ولایتي سیالۍ نن پای ته ورسېده. د افغانستان د فوټبال فدراسیون وایي د لغمان ولایت په کچه د پیروزی جام په نوم د فوټسال سیالۍ چې دوه اونۍ وړاندې د 1400 لوبډلو په ګډون پیل شوې وي، نن د فواد زریحي فوټبال لوبډلې په بریا سره پای ته ورسېده. د دې سیالیو په وروستۍ ورځ چې نن وه، چیلنجر مادن لوبډله د فواد زریحي لوبډلې سره د سیالۍ ډګر ته لاړه او په پایله کې فواد زریحي لوبډلې 3-0 په وړاندې چیلنجر مادن ته ماتې ورکړه. او د فوټبال په ډګر کې د اسپانیا لالیگا فوټبال سیالۍ به د روان میلادي کال په اګست میاشت کې پیل شي. د اسپانیا فوټبال فدراسیون نن سیشن به اعلان وکړ چې ټاکل شوی د لالیگا د الف او بی ګروپونو د فوټبال سیالۍ د روان میلادي کال د اګست میاشتې په 14مه نیټه پای او د 2023 میلادي کال د جون تر 4مې به دوام وکړي. د اسپانیا د فوټبال فدراسیون د پریکړې په اساس سږ کال مني کې د قطر د 2023 فوټبال جام سیالیو په محل د نومبر میاشتې له 9مې د ډسمبر میاشتې تر 9مې نیمه به د لالیگا په لیګ کې هیڅ سیالي نه ترسره کیږي. ټاکل شوی د لالیگا فوټبال جام سیالیو په سوپر جام برخه کې ریال مادرید، بارسلونا، ریال بیتیس او والنسیا لوبډلې د جنوري میاشتې له 12 تر 15 په خپلو کې سیالي وکړي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د خبرونه د برخه تموزه اسد الله لودین هر کله کوم. دلته د سر موضوع دا ده چې د افغانستان د ننګرهار چارواکي وایي چې د تیر کال پرتلا سږ کال د شفتالانو فصل ډیر ښه شوی دی. د ولایت د کرنې ریاست چارواکي زیاتوي چې سږ کال تر اوسه پورې د شفتالانو 10,000 ټنه حاصلات ټول شوي چې دا کچه تیر کال یوازې 6,000 ټنه وه. کروندګر هم له سږني حاصلاتو خوښ دي خو اندېښنه کوي چې ښایي له پاکستانه ورواردېدونکي شفتالان یې کاروبار اغېزمن کړي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د افغانستان په تیر جمهوری نظام کې د ننګرهار د کرنې اوبو لګولو او مالداری ریاست تر چتر لاندې د ځینو نړیوالو موسسو په مرسته د ننګرهار په بیلابیلو ولسوالیو کې د ډول ډول میوو باغونه جوړ کړي ول چې اوس په حاصلاتو راغلي دي. د ننګرهار د کرنې ریاست مسؤلین وایي چې سکل په دې ولایت کې شفتالانو ښه حاصلات ورکړي دي. د کرنې اوبو لګولو او مالداری رئیس عبدالستار محمد وایي چې تیر کال په دې ولایت کې تر 6,500 ټنو پورې شفتالانو حاصلات ورکړي وو خو سږ کال یې تر 3,500 ټنو پورې حاصل ورکړی او د سیزن تر اخیره به دا رقم نور هم لوړ شي. نوموړی وایي
تر دې دمه سږ کال د شفتالانو تقریبا 10,000 ټنه حاصل ترلاسه شوی دی چې د کال تر اخیره پورې به نور هم زیاتوالی په دې کې راشي چې باغداران او تجاران به د شفتالانو له درکه په حدود د 2,000,000,000 افغانۍ عواید ترلاسه کړي. تیر کال یې 6,500 ټنه حاصل ورکړی وو.
د ننګرهار باغ لرونکي کروندګر هم د شفتالانو له سږني حاصلاتو خوښ دي خو په مارکیټ کې له پاکستانه د واردېدونکو شفتالانو په شتون کې خپل بازار کمرنګې ګڼي او وایي چې حاصلات یې په ښه بیه نه پلورل کیږي. دوه تنه باغ لرونکي ګلالي عمرخیل او دلاغا ناصر وایي
اوس موږ د حکومت نه دا غوښتنه کوو چې په آینده کې موږ ته ښه کوالټۍ والا بوډي راکړي، نیالګي راکړي او موږ سره د سورو او دوایانو کومک وکړي. نو دې سره د باغونو حاصلات ښه کیږي او هم دهقانانو ته به پیدا ډېره ورسیږي. حکومت نه موږ دا خوایي چې کله میوې رسیږي باید د نورو ملکونو نه میوې بندې کړي چې زموږ دغه باغونه پیسې ډېرې وکړي، خریدار ډېر شي، په ګرانه بیه موږ خرڅ کړو.
سږکال موږ د شفتالان نه ډېر زیات راضي وو، ډېر ښه حاصل یې ورکړی وو خو د بازار مزه نشته دی. داسې منډۍ کې ښه مال نه خرڅېږي، غربت زیات دی، خلکو سره پیسې نشته دی. کله چې دا د شفتالانو سیزن راشي دلته د پاکستاني میوې راځي. نو د حکومت موږ سره دغه مرسته وکړي چې دا د شفتالانو په وخت کې د پاکستاني میوو مخه ونیول شي.
د ننګرهار د کرنې ریاست مسؤلین وایي چې د دې ولایت په 1,500 کې د کرنې ریاست تر چتر لاندې په 3,000 جریب ځمکه خلکو ته د شفتالانو باغونه جوړ شوي چې اوس 100 ډوله ښه حاصلات ورکوي. خو د ننګرهار باغ لرونکي کروندګر بیا د کرنې ریاست له مسؤلینو غواړي چې د کیمیاوي سرو او د بوټو د امراضو د مخنیوي د درملو په ورکړه کې دی ورسره مرسته وکړي.
په همدغه ننګرهار ولایت کې پاتکیږو د ننګرهار د کانال اړوند مالداری فارم د شیدو کچه تر پخوا نږدې 2 برابره لوړه شوې ده. د دغه فارم د مسؤلانو په باور سمه پالنه او ساتنه او په خپل وخت خواړه او درمل ورکول هغه څه دي چې د دې فارم تولید په ورځني ډول له 300 لیترو 550 لیترو ته زیات کړی دی. تفصیل زموږ د خبریال په راپور کې.
د ننګرهار د کانال اړوند مالداری فارم چې پر شاوخوا 12 چری بزمکه پر دولتي کچا د 3 لسیزو پخوانی جوړ شوی فارم دی. د بیلابیلو نسلونو د غواګانو روزنه او پالنه پکې کیږي. دمګړې دغه فارم 268 غواګانې لري چې لړلې 50 غواګانې شیدې ورکوي. د ننګرهار د کانال وادي کرنی شرکت د مالداری فارم امیر شکر الله نورزی ازادي راډیو ته وویل چې په اوس وخت کې دغه فارم ته د زیاتې پاملرنې له امله دوی هر ورځ له 500 تر 550 لیټرو شیدې تولیدوي او هیله لري چې دا کچه باندې سکل 200 لیټرو ته ورسیږي.
تیر کال په دغه وخت کې موږ 300 لیټره شیدې لرلې چې اوس خوشبختانه د 500 نه تر 550 لیټرو پورې د شیدو تولید رسیدلی او آینده کې امیدوار یو چې دا تولید د موږ 200 لیټرو ته ورسیږي، ځکه موږ ډېرې بلاد غواګان لرو او هغه بچی راوړي او په اصل لا شي نو د تولیدات اقتصادي نور هم اوچتیږي.
د حیواني روغتیا پالانو په باور د مالداري د تولیداتو په لوړوالي کې په سالمه توګه د مالونو ساتل او په وخت درملنه هم د پام وړ رول لوبوي. د ننګرهار د مالداری فارم ډاکټر محمد اګل د دې فارم روغتیایی برخې ته په ځانګړې پاملرنې هر ډول حیواني ناروغۍ او درملنې ته د پوره چمتووالي د ډاډ ترڅنګ د لا ډېر لاسنیوي غوښتنه کوي.
میتابولیکي ناروغۍ د خاص کوم ساري امراض موږ د خدای فضل ده موږ تر مخې تدابیر ورته نیول د ساري امراض موږ نه لرو انشاءالله. او دغه د بورسولوز واکسین په خوا به د ریاست زراعت لخوا کېده موږ ته خو دغه سکه لاغم بېخي نه درکه دور د اکثر دغه وړو خوسکیان د بیا کول شي د کال عمر کم وای.
اخوا د یاد فارم کارکوونکي بیا د دایمي کاریګرو واخو او نورو خوراکي توکو او برېښنا کمښت ته غڅې یادوي چې د دوی د کارونو پر وړاندې ننګونې دي او د حل غوښتنه کوي. نور محمد خان چې د کانال وادي شرکت د مالداري فارم یو کارکوونکی دی وایي چې که د دایمي کاریګرو شمیر زیات او د واخو او نورو اړینو خوراکي توکو په تړاو له شرکتونو سره قراردادونه وشي نو هم به یې چارې اسانې او هم به د مالداري سمه ساتنه او پالنه شوي وي.
ماشاءالله د مالداري تعداد ورځ په ورځ مخ په زیاتېدو دی او دغه موږ نشو کولی رسېدګي او کوم چې موږ روزمره روز ونیسو نو روزمره موږ ته دغه نشو کولی اسی کا چتا کول شي چتا پنی کارګر او چتا موقع دغه کارګر
دانه بابو تم ام ضرورت شته چې خپل باید کانال ریاست دانه بابو تولید کین نو نو منګه د سیو تر هر ریسه بو جوړ کړی د شرکتونو سره چې مونږ ته مختلف اولفجات او دانه بابو کری ترڅو د مونږ ضرورتونه پرش.
په همدې حال کې د کانال وادي کرنی شرکت مسؤلانو هم له ازادي راډیو سره د خپلو معلوماتو شریکولو پر مهال د مالداري فارم د اړتیا بشپړولو ډاډ ورکوي. د یاد شرکت د مسؤلینو د معلوماتو له مخې هڅې دا دي چې په راتلونکي کې د مالداري فارم لپاره په همغه سیمه کې داسې یوه لویه فابریکه جوړه کړي چې بیلابیل ډوله حیواني توکي تولید او پروسس کړی شي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
پنځه شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې مالیه وزارت حکومت ستونزه لري اعتذار ته سره حال کې
د سیانګالو شخ
پنده خځه یم غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو اوریدونکو ته
د مونږ خپل ډیر ټول بیا ځادې راډیو نه زګړي دي ځان حقوق د بل حقوق دی داوا
په ساده او روانه ژبه
او که چیرې میډال او څنګه نه ما د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
اوس هم تاسو یو شمیر پیغامونه.
السلام علیکم. د هرات ولایت څخه د پنځلسمې پیرکې څخه سره په تماس یم. موږ د دولتي کسان وو پخوا د اردو ملي کسان وو اوس چې دی پر کورو باندې ناسي وظیفه او شی مونږ لرو په پیرکې کې وروره موږ پراته یو د وخت مصرفونه مو کړی دي هر چا دوه درې لکه مصرفونه بسرای کړی دي ځکه خدای دولت موږ اوس په زوره د کوره باسي تا در د کوره مله پرېږدي اوس دا موږ څنګه وکړو نو مصرفونه راکوي نو شی راکوي په زوره مو د پرکیا ساخي دا اوس څنګه موږ څه وکړو په ښار کې موږ دغه نه لرو چې وی خورو.
السلام علیکم. زه احسن الله حسینی د هلمند ولایت څخه. زموږ مشکل دا دی وروره یو خو ګرانۍ دي د بلې خواسه اوبه نشته په هلمند کې اوبه ډېرې کښت دي پور چارواکو سره دا هیله ده چې د زموږ اوبه رایله کړي.
ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو السلام علیکم. زه زینالله احمدی خبر کوم د هلمند ولایت د باباجي ولسوالۍ څخه. په هلمند کې اسلامي امارت تاریخ بند کړل نو د دوی څخه دا غوښتنه کوي چې موږ ته بدلې معاشه راکړي. دلته د نرخونه بیا حده ولړ ختلي دي نو مسلمانان ډېر د غربت سره مخامخ دي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ننګرهار ولایت دروا ولسوالۍ د شینکي کې د سیمې نه دا پیغام تاسو ته پرېږدم وروره. دا درې مکتبه دي په دې کې خزینه استادان نشته. دې ته باید د خزینه استادانو ډېر سخت ضرورت دی ځکه چې ټولې نجونې د درسو نه شاته پاتې شوي. دلته څوک نشي کولی چې درس ووایي بیا خاص کر نجونې. دې ته باید خزینه استادان راوستل شي.
سلام امنی کی ہلے میرویس اخلاقی اندر لشگاہ شہر وسیع دن کے
مستون زورور په هلمند کې دا ده چې د برق نشټواله دی د لاس پنځله سورج کې چې په هلمند کې برښنا کده سوی ده.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال وایي. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00422114201.
د مازیګر څلور بجې او دیرش دقیقې شوې زموږ غږ